السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړی کال د خبرګولی شلمه د 2000 کال د جون لسمه پیل په خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د 2-4 له بشپړېدو وروسته پیل شي چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل.
اوس پروژه دې حتی را رسېدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په حکله باندې او دوهم د مالیاتو پر معافي باندې چې دوی به خپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي، نو پر دغه باندې دوی غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي.
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تیرو دوو او لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډېدلې وه. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکارۍ له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د رواني لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بالونه یې پاتې وو او 3 پرلپسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغه سیالۍ او خلوبګری کولای شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالۍ او جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالۍ څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له زیمبابوې سره 3 لوبې هم لري چې لومړی د جون په 11 ده. او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوا بیلتون پالی وایي د دوی لخوا جوړې شوې سترې محکمې دوه برتانوي وګړو او یو مراکشي ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له وجې د مرګ سزا اورولې ده. د دغې بیلتون پالو مشرانو چې تر خپل ولکې لاندې سیمې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرون وویل د برتانیا وګړي آیدن اسلیناو شوان پینر او مراکشي ماسل ساودون ابراهیم له دوه ورځنۍ محاکمې وروسته پرون په مرګ محکوم شول. دواړه برتانویان چې په ماریوپول ښار کې د اوکراین په یو پوځي قطعه کې عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله په مارچ کې په دونیتس کې اسیر شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راب شو د پروګرام معرفي ته. امریکایي چارواکي د هغو نغدي مرستو د لګښت په څرنګوالي اندېښمن دي چې افغانستان ته استول کیږي.
موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي.
په کندهار کې طالبانو له محرم پرته په موټرو او رکشاو کې د ښځو وړل منع کړي. یو شمېر ښځې په دې اقدام نیوکې لري.
دا قوانین مشروط دي زیات درجه تمامي مشکله یو ځای دو کپلار نه وي یا هم داس کورنی څه چی پلار نه لري داس کورنی څه چورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي.
طالبان ادعا لري چې هوایی ډګرونه فعال کړي او کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دي.
هوایی ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګسترازو اول مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي سیګار د هغو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې نغد افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی سوبکو په دې اړه څرګندونې بیګا له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې لنډیزې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. د تیر کال د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نغدي استول کیږي. خاغلی سوبکو له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د پښتنې ته چې آیا طالبان بل دې پیسو څخه د خپل اهدافو لپاره کار وانخلي په جواب کې وویل:
You raise a good point and we're concerned about that.
تاسو هم زورا برسره کړه موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یو دند همداده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکونکو لجیبه د بشری مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي. موږ هیلمنیو چې دا پیسې به خوندي وي، خو دا ډیره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبريالانو ته وویل چې د نغدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي، نو ځکه د سازمان افغانستان ته پالوتکو کې د نغدو پیسو استول پیل کړی دی. ملګرو ملتونو د اپریل تر شپږمې نیټې پورې چې خاغلی ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 500 میلیون ډالر لیږدولې وو. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له ازادي راډیو سره په بیګانه یو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی او تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجرااتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدي استول کیږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې ترې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګری ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د وړتیا لمخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، ځکه دوی یو نوو مسولیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د ویډل نه، د بحث د ټول ملت د تاسیو ګورې د ناروی د کډوالو چارو ادارې ویلي چې په کچرت افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي، هلته به د هر رامنځته کیدونکي ناوړه بشري حالت مسؤل لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوی نه دي، نو دا اندېښنه شته چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم له ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي دا وی لاسته ولويږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده، د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده، امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولای شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام و، اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړه ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي، دا نو بیا د اوسنۍ حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي څوک کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو له لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورستي پښتنه، نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او دا اړیکې ورسره ونښلېږي، څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او د غستونز چشته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي، سو وکول شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا بانکي سیستم د خرابیدو مخنیوي وکړي او همدارنګ افغانان چې په اقتصادي او بشري ناورین کې خکیل دي لدی فاجې څخه د وطن په برخه کې یو څه همکار وسی او د دې لپاره دا ډیر اړین ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي ترڅو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نقدي انتقالات یا د نقدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو لپاره تر سره شي ترڅو د نقدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست مرکمول دوست محمد احمدزی سره ووریده د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورنی هوایی ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایی شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. خغلی احمدی زیاته کړ چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایی ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول. د تقسیم اوقات مطابق افغانان او بهرنیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او هغه د سفر جوازونه د کوم هیواد ته دوی پرواز کوي ولري.
خغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلی دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمری په څلرشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوی امریکایی رسنی ویلی د بایدن دولت د قطر په همکاری په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایی چلند له دولتي شرکت آریانا نه په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د غیوات انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي اوانه وردی وزارت چارواکي د ان بی سی دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري او د ویپاڼې معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو 4 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي 2015 میاشتې مخکې له کابل دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 20 تر 25 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر رسناد یعنی پاسپورټ، ویزا او ټیکټ ولري کولی شي چې پرواز وکړي. هغه که بهرني وګړي دي او که افغانان دي کولی شي چې تګ و راتګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د دغو الوتنو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولی سي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوحې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 20 څارونکي کمرې لري کړي دي. ښاغلی رافائل وویل که چیرته تر روانو 3-4 اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نشي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 20 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نطنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په 3 اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوګیاست. زه سفیولاستان اگزایم مو د ټولنیزو تحلیلي مطالبه د غیر برخه ته بیام خراغلاست ویم په دغه برخه کې درې مطالب لرو. لمړی به د افغانستان په اړه باندې د نړیوالو یا لویدیز مطبوعاتو تبصرې واوري، تر هغه وروسته به کندهار ته ورشو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نورو ګڼو برخو لپاره ځینې نوي محدودیتونه اعلان کړي چې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوي. همدارنګه په وروستۍ برخه کې به د عامو خلکو غږونه هم درته خبر کړو، خو لومړی به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو له لوري د جامو د یو ماډل او د هغه د درو همکارانو د نیولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای چې طالبانو اجمل حقیقیا او د هغه ملګری اسلام او قران ته د سپکاوی په تور نیولې دي. اجمل حقیقی د ماډلینګ یا د جامو د فیشن د ننداري او د یوټیوب د کلیپونو په خاطر مشهوره شوی، خو په هغه ویډیو کې چې د طالبانو استخباراتو پر ټویټر خبره کړي، حقیقی او دوه ملګری په داسې حال کې لیدل کیږي چې ولچکې لاسونو تلویدلې او د کاغذ لمخې ځان ګناهکار شي. د همدارزوی چې د خپل یوټیوب چینل لاري فحشا او موډلینګ ته کار کاوه او په خواني جمهوریت نظام د دوی ننګه کوله. د چهارشنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو په کلک وغوښتل چې بي قید او شرط حقيقي او د حق ملګري خوشي کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اسیا د برخي د غړي سميرا حميدي په قول ویل شوی طالبانو له وخت رسیدو وروسته له خلکو سره زور زیاتای کړي، زورولي او ربړولي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلی او دا هم څرګندونه ده چې له حقیقي او ملګرو سره به څه کیږي. د نیول شویو کسانو د کورنیو غړیو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې منځ کې د بشري حقوقو ډلو پر طالبانو ژغ کړی چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین رعایت کړي او د هر وګړي د بیان ازادي به توپیر ومني. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغو افغانانو په اړه د امریکا د حکومت پر ژمنې لیکنه خبره کړې چې باید ځانګړي ویزې ورکړل شي او امریکا ته ولېږدول شي، خو د رسپانی پر اساس د بایدن حکومت په خپل دې ژمنه کې پاتې راغلی دی. رسپانه لیکي د می په وروستیو کې د بایدن ادارې له محکمې څخه د اس آی وی پروګرام د تمدید غوښتنه وکړه. دا پروګرام د نه میاشتو لپاره و چې اوس دا موده په پوره کېدو ده. دغه پروګرام د مودې تمدید له دې کبله مهم دی چې اته اویا زره کسان چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته غوښتنلیکونه لیږلي په افغانستان کې پاتې دي. د هالند نیدرلند ټایمز ورسپانې هم د افغانانو د پناه په اړه لیکنه خبره کړې، خو په دې لیکنه کې د هغو افغانانو ستونزو ته کتنه شوې چې له افغانستان استل شوې دي. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې ویل شوې په کابل کې د هالند د سفارت افغان کارکونکو چې تیر کال هالند ته راوستل شول اوس ته هستوګنی کرایه په خپل ورکوي. مخکې د هالند بهرنیو چارو وزارت دوی ته د هستوګنی په شمول په دغه هیواد کې د اوسېدو خرڅ ورکاوه. د تیر کال د اگست په وروستیو کې په کابل کې د هالند د سفارت و دیرش افغان کارکونکو او د هغو د کورنیو غړي هالند ته ورسول شول او په زوټ کمپ کې ځای پر ځای شول، خو دوه اونۍ وروسته د هالند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هغوی ته له کمپ د وتلو لیک وسپاره. په کابل کې د هالند د سفارت یو افغان کارکونکو چې هلته شل کال کار کړی نیدرلند ټایمز ورسپانې ته ویلي چې دې کار دوی حیران او خواشینی کړل. خو د هالند د بندونو چارو وزارت د اصولو پر اساس د سفارتونو هیڅ کارکونکي د کومک په نوم د پیسو مستحق نه دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو کندهار ته. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست مشر د ټکسی او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دي په خپلو وسایتو کې ښځو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس د غراز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ګیرې نه ورخریوي او په راډیو او تلویزیون کې د هم د موسیقي نشرول او په موټر او د ودونو په سالونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنی وای په خاري وسایتو کې د خزو پر سفر د طالبانو دغه ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان نه لري. په دې اړه پام وکړئ. له کندهار یو تفصیلي راپورته.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس او د رحمان طیبی د پنځشنبه پر ورځ وویل چې لدی ورسته په ټکسی او رکشا کې د وی شجی درباس به ول او د حجاب او محرم پرته د شوز پرتګ بندیز دی
په شال کې چې کوم ټکسیان دی او یا کوم رخصه رخصه ولادي یو زنانه به نه پورته کوي یو د شار ټکسیان دی چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروانه لري یو هغه زنانه دی چې مثلا هغه ټکسی درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روان وي نو دا مطلق ممنوع دی او په دا غټ ټکسیانو کې د بازار د مخ په شچ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شچ کې باندې ورسره سپریږي
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیاي مرکز کارکونکي چې نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایتو کې د شذو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته استوندي جوړ کړي چې د کورونی سرپرستان لري
دا هغه سختیان دي هغه قوانين دي د شوزو په وړاندې چې شته د ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راوونه او ځکه دا قوانين مشروسته ډیر زیات زرزي تمامي مشکله یو ځای ته کپلار نه وي یا هم داس کورنيسته چې پلار نه لري داس کورنيسته چې ورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د غراز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو جیرینه خرابي او د نوموړي په اصطلاح انګريزي ماډل ورشتاندې نه جوړوي
سلمانیان به د خلکو جری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچیری بیا دوی د کم بر خود د سره مخسوله نو بیا به مسؤلیت نیوی
پاینی وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایوی پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15000 سلمانان به روزګار کړی
دغه 15000 کسه سی بیا کار کیږي په دې امامو کې نو دا دغه د پاره داخله یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپه یيږي چې نه تجارت د نه دکانداري ست نه ګاډي ست نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې چې موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپل رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونه نشر کړي د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل منادي
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده